ناست.
احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې اوري چې په نړۍ کې تیر کال د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان تیر کال د دولت د وسلوال مخالفانو له لوري له خشونت ډکو اعمالو شاهدو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو را مطالبو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او د غرض ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوي. محمد حدیث پردیس د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې هوکړې ته نږدې شوې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالاتو د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او شکنجې تورن کړل. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې علي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبرې له سره پیل کړي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر وچکون له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په نننۍ غونډه کې به د سولې په اړه یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
امیدوار یو چې په یو یا دوه جلسو کې دا بحث ورسته شي.
هغه تایید کړه چې اسلامي حزب له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی وچکون وایي حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرایي ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برای همسایه ما په شمول پاکستان، ایران،
د پاکستان، ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه دغه سازمان غړي دي او دوی په یو ډول د افغانستان په پیښو کې شکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولای سي، د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده.
د عبدالله د وینا یوه برخه به له تروریزم سره په مبارزې متمرکزه وي. د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د 13مه غونډه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د جوزجان په اقچاو خانقاو ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو اته وسلوال وژل شوي او شپاړس تنه زخمي اندي. د جوزجان امنیه قماندان مل پاسوال رحمت الله ترکستاني پرون چهار شنبه په سیمه کې د ازادي راډیو خبرال ته وویل چې په سیمه کې نښتي روانې دي، خو وسلوال طالبان ادا کوي چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو دولس خړې وژلي، خو پولیسو دغه ادارت کړې ده. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې په اوروزګان کې پرون چهار شنبه 1500 ښوونځیو ښوونکو کاربندي زیات حساب اعلان کړی او له دوه ورځو راهیسې زده کوونکو ته درس نه ورکوي. د ښوونکو ویلي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې معاشونه او نور امتیازات نه دي ترلاسه کړي. یو ښوونکی پرون ازادي راډیو ته وویل: په دې اتصاب کې څه باندې 1500 ښوونکي ګډون لري. په نیمروز کې د معرف ریاست چارواکي وایي چې د ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجې تورن کړل. په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د دې وزارت په کلنی رپورټ کې چې پرون چهار شنبه خپور شو، ویل شوی چې د ولسمشر اسلام کریموف حکومت خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپل رهبران په انتخاباتو کې وټاکي. رپورټ وایي چې د ازبکستان حکومت او له حکومت سره تړلې ډلې له قانون پرته قتلونه کوي، چې په ځینو مواردو کې له شکنجې هم کار اخیستل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوباما پرون وویل چې د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی او مشرانې پنخه شوې دي.
نن ورځ د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې په دفاعي حالت کې ده. زموږ د عربي شریکانو په ګډون له شپږ شپېته غړو جوړ ائتلاف په تهاجمي حالت کې دی. موږ په برلاسي موقف کې یو او هغه به وساتو.
د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې وکړې. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له 1500 زیات هوایي بریدونه ترسره شوي. اوباما زیاته کړې چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشرانو حملو ته دوام ورکړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د روسیې جنگي الوتکو په نړیوالو اوبو کې د روسیې سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ په سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي. دغه چارواکي زیاته کړې چې د روسیې 340 جنگ ډوله الوتکو پرون چهارشنبه د دې مانورونو د ترسره کولو پر مهال وسلې نه درلودې، خو د امریکا بیړۍ ته دومره لنډ پرواز کړی چې د بحر اوبو ته ټکان ورکړی دی. د روسیې K-28 هلیکوپټرو هم پرون د امریکا د بیړۍ ته نږدې مقرر پروازونه کړي. د امریکا د سمندري ځواکونو دا بیړۍ داسې راکټ لیږدوي چې له لرې واټنه لارښوونه ورته کیږي. د امریکا د سمندري ځواک پر ویبپاڼه ویل شوي چې دا بیړۍ د دوشنبه په ورځ د پولنډ له ګیدینا بندر روانه شوې او بالتیک سمندر ته رسیدلې ده. او وروستی خبر هغه دا چې د ارمنستان په پلازمینه یوروان کې پرون چهارشنبه ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر آذربایجان د روسیې له لورې د وسلې له پلورلو سره د مخالفت شعارونه ورکول. مظاهرهچیانو ادعا کوله چې روسیې پر آذربایجان وسلې خرڅې کړي او له دې وسلو په وروستیو کې په ناګورونو قرباغ کې په جګړه کې ترې کار اخیستل شوی دی. ناګورونو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جنجالي سیمه ده چې ارمانیان او آذریان پکې اوسیږي. مظاهره کوونکي چې زیات ځوان فعالان پکې وو په یوران کې د روسیې د سفارت پر لور ورغلل او د خپل هیواد د استقلال او ازادۍ نارې وهلې. یو شمېر اعتراض کوونکو د روسیې د سفارت ودانۍ په هګوی وویشته او له پولیسو سره یې نښتې هم کړي. مظاهرهچیانو په یوې اعلامې کې غوښتنه وکړه چې روسیه پر آذربایجان د وسلو پلورل بند کړي. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کبه غواړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. پولانی خبرونه کې اوري چې په نړۍ کې تیر کال د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان تیر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې له خشونت ډک اعمالو شاهدو. د سولې عالي شورا وایي هیله منه ده چې نن به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي.
فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري، ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني نو بیا دې د چورلس نن بعد
د افغان ځوانانو ملي کنګره وایي چې ځوانانو ته باید د سولې پر روانو هڅو کې فعاله ونډه ورکړل شي.
هیواد ساتنه مو ځوانان کوي. په صلحا او ځوانان مو د ورځې یا د طالب او یا د هر نامه لاندې په قتل رسیږي.
نړیوال بانک په یو تازه راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت روان او بل میلادي کلونه ښه نه دي بللي. د اقتصادي وده وایي چې ډېره ورو به وي. دا چې ولې د نړیوالو د میلیاردونو مرستو سره سره د افغانستان اقتصاد ثبات ته نه دی رسیدلی.
اقتصاد افغانستان یو مصنوعي اقتصاد و پر خارجي مرستو باندې او د دوی په نظامي شتون په دغه ترتیب دا یو کاذب رونق په افغانستان کې رامنځته شوي.
د اقتصادي چارو کارپو دیو کارپو نظر مهم اخیستی. 219 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې تر خبرو د اساسي او بشري حقوقو او دغه راز ژوند په شیبوک. افغانستان تیر کال د دولت وسلوالو مخالفانو له لورې له خشونت ډکه اعمالو شاهدو. د خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې پرون خبر شوې د غرض د افغان امنیتي ځواکونو له لورې په زندانونو کې د شکنجه او د زندانیانو پر حقوقو تیرې هم د اندېښنې وړ بلل شوې دي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای تیر کال په افغانستان کې په عمومي ډول د قانون حاکمیت ته پام نه دی شوی. پر بشري حقوقو لکم شمیر تیری کونکو سره حساب شوی او د شوزو انجونو پر وړاندې تبعیض او د هغوی پر حقوقو تیری جاری مو. په رپورت کې ویل شوی چې تیر کال د افغانستان حکومتي ځواکونو په زیاتو مواردو کې له محاکمې پرته قتلونه کړي دي. په رپورت کې د نورو مسلو ترڅنګ دې ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې د اخلاقي جرم په نوم ځوان شدي او نجونی زنداني او شکنجه شوې دي. رپورت همدارس د افغانستان د زندانونو ناوړه حالت، په زندانونو کې شکنجه، د عدلي سیستم کمزورتیا، په حکومتي ادارو کې مالی فساد، د بیان او مذهب ازادي محدودول او د قانون تر پښو لاندې کول هغه عمده ستونزې بللې چې په دې هیواد کې د انسانانو پر ابتدایي انساني حقوقو تیری تلاره هواره کړې ده.
The United States is opposed to the use of torture in any form at any time by any government.
د امریکا متحده ایالات د شکنجه هر ډول کده یو حکومت یا غیر حکومتي سرچینې لوري وي په هر حالت او هر شکل غندي. زموږ د کانګرس دواړو ګوندونو تیر کال د قانون په تصویبولو یو اربیا له شکنجه سره خپل مخالفت اعلان کړ. دا هغه سندر دی چې موږ پر نورو د منلو ټینګار کوو او موږ خپل هم باید عملي کړو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی رپورت کې ویل شوی چې تقریبا ټول نړۍ د کمزوري حکومتداري لامل له بحران سره مخامخ ده. په رپورت کې څرګنده شوی چې زیات حکومتونه او حتی غیر حکومتي ډلې د مدني ټولنې د فعالیت د مخنیوي هڅه کوي، د مطبوعاتو او انټرنیټ ازادۍ ته محدودیتونه جوړوي، د سیاسي مخالفینو ژغلي او حتی په ځینې مواردو کې خلک وژني او بې کوره کوي. جان کیری وویل هغه هیوادونه چې حکومتونه یې د شتو او اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کوي او د خلکو سیاسي ازادۍ محدودوي د هغو په پرتله کمزوري او کم ثبات دي چې ټولو وګړو ته له تبعیض پرته د ژوند امکان برابر کړی دی.
It is important to underscore that the reports that we released today.
پر دې خبره ټینګار کول مهم دی چې زموږ دغه رپورټونه په ټوله نړۍ کې د خلکو د انساني وقار او ازادۍ د پراختیا لپاره زماده ادارې د کار یو کوچنی برخه څرګندوي. بشري حقوقونه له هر ولسره زموږ د اجنډا برخه ده. جان کیری هغه حکومتونه وغندل چې د بیان ازادي محدودوي، خبريالان د انتقادي لیکونو لامل زنداني کوي او غیر حکومتي سازمانونه په دې تور چې بهرنۍ ایديالوژي خپروي ځپي. جان کیری وویل یو شمیر نه دولتي ډلو لکه داعش او بوکو حرام په 2015 میلادي کال کې د قتل عام په ګډون بشري ضد جنایتونه کړی دي. د کیری په وینا داسې ډلو د معتبرو او موثرو حکومتونو د نشټوالي لامل د ودی امکانات مونډل دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورت کې افغانستان هغه هیواد بلل شوی چې حکومت یې په تیر کال کې د سیاسي فعالیت لامل څوک نه دي زندانی کړی، خو پر ژورنالیستانو د وسټوالو طالبانو لوري خونړیو حمله او له هغوی سره د یو شمیر حکومتي چارواکو زور زیاتی ته اشاره کړې ده. رپورت وایي چې په تیر وکال کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې زیاتې شوې دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم. مخنی مولای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این احساس مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن دې پروګرام ورده د افغانستان د سولې شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې موافقه ته نږدې شوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی او اختلافي مسایل هم دومره د جنجال وړ نه دي. د ښاغلي اوچقون په وینا دواړه لوري به نن له غرمې مخکې سره وګوري او ښایي مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورت کې.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان شي. ښاغلی اوچخون وویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ شوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو ښاغلی اوچخون یې په اړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالی شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو غوښتنه لري. ښاغلی اوچقون ازادي راډیو ته وویل حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د ټکي ته جدي پام وکړي.
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که بعضی خواهشات مخالفین
دی وی نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارات ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي رادیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامي له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي کچیرې امریکا او نور غربي حکومتونه ډاډمن سي چې شاغلی حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمیر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې په اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه په قطر په یوه ناسته کې چې زموږ د خلک دی آزاد کی زمونږ بانکونه د فریزی نه د خلاص او یو تعداد ګوانتانامو را خلاص کی او تور لس نه زمونږ وباسي. هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملی کړل او وی کړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو ریشه یې د نوې ملسیزي په سیاسي او پوځي نشوتو کې ده. ښاغلی صافی ویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه، د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کړ شورته ایستلی او د سولې په هیڅ مذاکره کې به جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید د حکومت نورې مخالفې وسوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
به هم د سولې په موضوع کې تم کې ګوډ افغان ځوانانو ملي کنګره د سولې په روان بهیر کې د ځوانانو د ونډې زیاتېدو غوښتن کړه. د دې کنګرې د کابل ولایت د 1416 او کابل ښار د 22 نهي غړو پرون په یوه غونډه کې وویل چې دوی چمتو دي چې د سولې غږ د کلو او ولسوالیو ځوانانو ته هم ورسوي. تفصیل د خان محمد سین پر ورکړي.
له طالبانو سره د سولې د پروسې د بریالیتوب د روانو هڅو په لړ کې د افغان ځوانانو ملي کانګره وای چې کونډه ورکړل شي دا کانګره چمتو ده چې په دې برخه کې لازمه هڅه وکړي. دا خبره د افغان ځوانانو د ملي کانګره د کابل ولایت د 1416 او کابل ښار د 22 ناحیو غړو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوه ناسته کې وکړي. د افغان ځوانانو د ملي کانګره رئیس محمد سمی حق جو وویل چې د هیواد د روانو نامنیو په دواړو خو کې ځوانان وژل کیږي او حکومت ته پکار ده چې د دې نامنیو د مخنیوي لپاره له ځوانانو هم کار واخلي.
د ملي ځوانانو افغان باز 14 ولسوالي او 22 ناحیه
د افغان ځوانانو ملي کانګره له 14 ولسوالي او 22 ناحیو څخه سل رضاکار د سولې د پروسې لپاره آماده کړي ترڅو وکړي سولې کلو ولسوالي څخه اصلاحات پیل کړي. ځوانان غواړي د هیواد په بیا غوونه کې برخه واخلي خو اجازه نه ورکول کیږي.
د چاراسیا بولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې غړي صابر او ریاخیل هم ورته غوښتنه وکړه.
موږ د سولې په پروسه کې د ځوانانو موجودیت غواړو. هیواد ساتنه مو ځوانان کوي. په صلحا او ځوانان مو د ورځې په یاد طالب او یاد هر نام لاندې په قتل رسیږي، په شهادت رسیږي، ولې ځوان بیا هم خپل حقوقونه برخمن نه ده.
په جوړه ناسته کې د ځوانانو په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مرستيال کمال سادات وویل حکومت د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه په پام کې نیولې ده.
موږ د سولې علي شورا سره په دې باندې خبرې کوو چې ځوانانو ته د سولې په علي شورا کې برخه ورکړل شي او هغه تکړه به احساس ځوانان په دې کې غړیتوب ولري. په دې اړه خبرې روانې دي. امید لرم چې هلته به تاسو غونډې تکړه ځوانانو ته برخه پکې ورکړل شي.
د ناستې ګډونوالو دا هم وویل چې د هیواد د نفوسو 80% ځوانان جوړوي، خو لیدل کېږي چې اکثره وزګار دي. دوی له حکومت دا هم وغوښتل چې د کار زمینې د ورته برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ډیر ځله په خپلو خبرو کې د سولې پر اوستلو خې حکومتوالۍ او پرمختګ کې د ځوانانو رول مهم ګڼلی او ویلي دي چې د دې ځواک کارولو ته پلانونه په پام کې نیولي دي.
چې جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اورید سهار 8 بجې او 40 دقیقې کیدونکې دي. نړیوال بانک په یو نوی راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت وله ورو خدل ده. د بانک په خپل راپور کې ویل دي چې د افغانستان اقتصادي وده به سګ 2014 کال 9.1% نه یو څه یوازې 9.2% ته لوړوي او راتلونکي کال به هم دا وله ډیره ورو وي. خو د مالی وزارت وایي چې حکومت داسې اقتصادي پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په اساس به افغانستان وکولی شي چې له اقتصادي پلوه تر یوه حده په پښو ودرېږي. قسم سولمال او نور جزئیات
په داسې حال کې چې په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت وړاندوینې ډېری افغانان اندېښمن کړي دي. د مالی وزارت وایي چې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره به حکومت ځینې پروګرامونه عملي کړي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سږ کال ملي بودجه د تیر کلونو څخه په توپیر د اقتصادي پروګرامونو د عملي کېدو په برخه کې اطرحه شوی. ښاغلی عبدالرحیمزی ویل د سږ کال د مالی بودجه په عملي کېدو سره به افغانستان خپل سترو اقتصادي اهدافو ته ورسیږي.
زموږ خاص او تلاش هم دا ده چې په افغانستان کې داسې پروګرامونه او داسې برنامه چې موږ د افغانستان په ملي بودیجه کې شامل کړي په ملي کېدو سره موږ کولای شو د اقتصادي رشد تر څنګ د کارموندنې موضوع همدارنګه د خصوصي سکتور د پیاوړتیا مسایل ټولو ته توجه شوی او په دې برخه کې موږ مطمئن یاستو.
نوموړی وایي چې افغان حکومت به د وارسا او بروکسل تر ناستو مخکې د نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره لازم تیاری ونیسي. د نړیوال بانک په وروستي راپور کې راغلی چې د جنوبی اسیا د هیوادونو اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.1% څخه په 2018 کال کې 1.3% ته وده وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې بیا د افغانستان په اړه راغلی چې د امنیت او سیاسي وضعیت په برخه کې بې باوري او په دغه هیواد کې د تجارتي فعالیتونو مخنیول ده. د راپور د وړاندوینې له مخې دغه هیواد اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2018 کال کې وده وکړي. د راپور لمخې په افغانستان کې مالی ضعف په خپل حال پاتوي او ضرورت شته چې د کورنۍ اوایدو او نړیوالو مرستو د زیاتېدو لپاره کوشش وسی. د نړیوال بانک پر راپور کې د هند اقتصادي وده به تر ټولو زیات اټکل شوی. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون سره لدی چې د نړیوال بانک اټکل د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې په اقتصادي چارو کې د حکومت بې پروګرامۍ اندېښمن کړی دی.
متأسفانه افغانستان
درگیر نزاع قدرت است. د خوښنې سره افغانستان د قدرت په شخړو او د فرصتونو او امکاناتو په لمنځه وړلو کې شکیل دی. له همدې امله زه خوشبینه نه یم چې افغانستان د وکړای سي اقتصادي وده تضمین کړي. همکه حکومت اساسی مسائل لکه امنیت، انتخاباتو، له طبیعي سرچینو ګټه اخیستنه او د کورونې صرفیتونو ودې ته پام وکړي نو اقتصاد به وده وکړي. افغان اقتصادي کارپوهان وایي حکومت لازم ده چې خپل دقیق اقتصادي ستراتیژي طرحه او عملي کړي. سیف الدین سیحون وایي چې حکومت باید له طبیعي سرچینو څخه په ګټه اخیستنې او د صرفیتونو په لوړولو سره له اقتصادي بحرانونو سره مبارزه ته ځان چمتو کړي.
و موندل چې نړیوال بانک په یو نوی راپور کې په افغانستان کې روان 2014 او راتلونکو 2018 کلونو د افغانستان اقتصادي وده ډیره ورو بلل ده. د افغانستان سره په تیرو 14 کلونو کې نړیوالو د میلیارډونو ډالرو مرسته وکړي تر څو د دې هیواد اقتصاد په پښو ودرېږي. خو ولې د افغانستان اقتصادي وضعیت ثبات نه دی رسیدلی؟ دا هغه پوښتنه ده چې سالی محمد سالی د سوداګرۍ او صنایعو خونو د بهرنیو اړیکو له رئیس ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
علت په واقعي توګه دا دی چې اقتصاد د افغانستان یو مصنوعي اقتصاد و پر خارجي مرستو باندې او د دوی په نظامي شتون پورې چې هغوی خپل خدمات او تدارکات زموږ د مارکیټ څخه ایرانوي، په دغه ترتیب دا یو کاذب رونق په افغانستان کې رامنځته شوي. چون دا خارجیان عسکر شمیره کم شو، د هغوی د مرستو کچه هم لږ شو، په دې خاطر باندې دا اټکل د نړیوال بانک لخوا صحیح دی. دوهم دلیل زما له هم ده دی چې باید د ملي امکانات څخه ګټه پورته شي. دا لپاره یو مقتدر ملي دولت ته ضرورت ده چې یو ژغ وسیږي. دا ټول مرکز د متعدد قدرت په خپله دیموکراسي یو برخه دی او دا پلورالیزم یو برخه دی. اما دوی باید همغږ سازمانی او تشکیلاتي هویتونه پرېږدي. د یو واحد ژغ د مقتدر دولت لخوا باید پورته شي تر څو د افغانستان پانګوال او همدارنګه بهرنۍ پانګوال زړه شکي او دلته راشي. اوس مهال څو مرکز قدرت دی، هر یو خپل پالیسی لري، هر یو خپل غوښتنې لري، هر یو خپل ونډه غواړي. دا هم د دې سبب ګرځېږي چې افغانستان کې رښتین پانګونه ترسره نه شي.
په یو راپور کې ویل شوي چې په تېر لمریز کال کې څه باندې 3 لکه کسان له افغانستان څخه وتلي چې هر یوه تقریبا 1000 ډالر هم له ځان سره ایستلي دي. دغه راز پانګوال هم له افغانستان څخه په وتو دي او پانګونې ته زړه نه شي کوي. دا مسله څومره رول لري د اقتصادي ودې له کمزوري کېدو سره؟
دا خو خپله زغه نه شوي چې په افغانستان کې راتلونکي خپل خلک نه ویږي. بس ګومان کوي چې دلته راتلونکي نشته او په دې لته کې چې ځان لپاره نوی ژوند جوړ کړي په خارج کې. او له بده مرغه اکثر هم دا خلک هم په سمندر کې دوپیږي او یو تعداد هم چلته ځي، له لحاند او سرګردان نه منل کېږي، ډېر سپکاوی ورسره کېږي او بېرته راګرځي افغانستان ته. دا یوازې دا سرمایه نه چې $1000 دوی ځان سره بولی دي. دوی اکثرا د تیر مهاجرینو په پرتله د بل ډول مهاجرین دي. هغه ځوانان دي چې ټول تعلیم یافته خلک دي، ژورنالیستان دي، اقتصاد پوهان دي، ودانان دي، ځوان فارغ التحصیلان، ماستران، بچلران دي چې ورغلي دي. دا فکری سرمایه د افغانستان وو. درې لکه ځوانان علال اکثر عالي تحصیلات درلودي. دا اکتیو او فعال ځوانان چې هم پوهې درلودل، هم انرژي سربېره پر هغه چې پخپله ولاړي بیا $10,000 or $6,000 هم ځان سره بولی دي. او ځینې خلک تقریبا $2,000 ځان سره بولي چې هلته یو کسب و کار وکړي.
د دې اقتصادي ودې د کمزوري کېدو د مخنیوي لپاره افغان حکومت څه چاره باید وسنجوي؟ ستاسو پیشنهاد څه دی؟
په اول ګام کې د ټول مراکز د قدرت سره متحد شي او یو ژغ متحد ملي حکومت جوړ کړي چې په ټول مسایلو کې همغږ وي او خپل اغژمنې چې خلکو سره کړی وو ترسره کړي او د افغانستان د پانګوالو او د بهرني پانګوالو لپاره د اعتماد وړ وګرځي. اوس داسې نه دی. اوس یو نفر د یو مرکز قدرت هم شوی بلې بشوي. دوهم مسله دا چې ناامني ډېر زیات دی. د امنیت د ټینګولو لپاره دوی هلې ځلې وکړي. دریم فساد ډېر زیات دی. کله د فساد لپاره دوی وایي نه شي فساد به افغانستان ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو رئیس آزرخش حافظی و چې په افغانستان کې د اقتصادي کمزورتیا د عواملو په اړه رڼا اچوله. دغه راز پرون د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکاري د سازمان سارک هم د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته، خو لازمه ده چې له دغو فرصتونو ګټه پورته کړی شي. له بلې خوا به یو شمېر افغان چارواکي د افغانستان او سیمې د سوداګرۍ او اقتصادي ودې د مخنیوي لوی لامل د سیمې د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات بولي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
د لومړي ځل لپاره په کابل کې د سارک سازمان د خصوصي سکتور د برخې غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنگلاديش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازو ګډون کړی وو. د سارک سازمان د سوداګرۍ خونې رئیس سورج ویدیا وایي افغانستان د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه لري، خو ضروري ده چې له دغو فرصتونو په هغه شکل چې لازمه ده استفاده وشي. خاغلی ویدیا سپارښتنه کوي چې د سارک سازمان غړي هیوادونه باید ژر تر ژره خپل منځي مشکلات حل او د سیمې د اقتصادي ثبات په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. مونږ باور لرو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې فوق العاده ظرفیت او فرصت شته. ستاسو هیواد د جنوبی آسیا د نورو هیوادونو په څیر لاغو مشکلاتو راوځي چې په تیر کې مو درلودل، نو ځکه دلته د زراعت، توریزم او په نورو بنسټیزو برخو کې د پانګونې لپاره کافي فرصتونه موجود. د جنوبی آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان په 2003 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. که څه هم وړاندې دغه سازمان د افغانستان په باب ناسې درلودې، خو دا لومړی ځل دی چې د دغه سازمان د سوداګرۍ خونې مسؤلین په کابل کې د ګډو اقتصادي فرصتونو په اړه له افغان چارواکو سره هر اړخیزې خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په کابل کې د سارک سازمان غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي، خو هیله خیي چې په دغه ناسته کې کیدونکې پریکړې عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي تر هغو چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نشي مشکله به وي چې په سیمه کې سوداګري پراختیا وکړي.
پوتنشل ډیر زیات دی ولی غټ او عمده مشکل زمنګ دغه سیاسي ستونزې دي د ملکونو په منځ کې. تر څو چې زمنګ سیاسي خلک دغه مشکلات حل نه کړي موږ نشو کولای چې د تجارت تا سرمایه گذاري تا اقتصادي روابط ته وده ورکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه بیا انتقاد کوي چې افغانستان له پاکستان او هند پرته د سارک سازمان له هیڅ بل غړي هیواد سره سوداګري زراکړه ورکړه نه لري. د دغه خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت ترانسپورټي او د ویزې نه ورکړه د سارک له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې جدي ستونزې وبللې. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګر بیا د سارک سازمان مهم رول ته په اشاره سره وایي چې دغه سازمان باید د سیمې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو مشکلاتو د حل په برخه کې خپل اغیزمن رول ولوبوي. افغان سوداګر رحمدین اجی آغا وایي که څه هم د سارک سازمان له جوړېدو شاوخوا 15 کاله کېږي خو دغه سازمان تر اوسه د سیمې په کچه د شته مشکلاتو په باب د پام وړ هڅې نه دي کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. بیا هم محمد حدیث پردیس را سره د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیار مشرکوي د سولې موافقې ته نږدې شوی. دغه شورا د حزب اسلامي له لوري له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه تایید کړه. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بنند اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د جوزجان په اقچا او خانقاه ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو اته وسلوال وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. په روزګان کې د 150 ښوونځیو ښوونکو کاربندیز یا اعتصاب اعلان کړی او له دوه ورځو راهیسې زده کوونکو ته درس نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجې تورن کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. د روسیې جنگي الوتکو په نړیوالو اوبو کې روسي سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ پر سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. او د ارمنستان په پلازمېن یوروان کې پرون چهارشنبه ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر آذربایجان د روسیې له لوري د وسلو له خرڅولو سره د مخالفت شعارونه ورکړل.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې بیا هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. دغه راز د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خبرونه صافي او واضح هم اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شئ. ویډیوګانې هم شته او دغه راز عکسونه هم لیدلی شئ. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه د مرکزی آسیا د یو شمیر هیوادونو د اندېښنو په باب د ازبکستان د وروستي اقدام څخه به خبر شي. ازبکستان له افغانستان سره په پوله د ناامنیو زیاتوالي او دغه راز د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور زیاتوالي ته په پام سره په سرحد کې خپل پوځي فعالیتونه زیات کړي دي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
وروسته له هغې چې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د داعش ډلې ته د اړوند پوځیانو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړه، اوس مهال بیا د شمال زون امنیتي چارواکي له افغانستان سره په ګډه سرحدي پوله امو دریا کې د ازبکستاني پوځیانو د ګزمو له زیاتوالي خبر ورکوي. د بلخ ولی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویلي دي چې له یوې میاشتې را په دې خوا په امو سیند کې د ازبکو پوځیانو لخوا ګزمې ترسره کیږي او لامل یې هم په شمال زون کې د وروستیو ناامنیو زیاتوالی او د امو رود سرحدي سیمو ته د تورستي ډلو ورپېښ ګواښونه بولي. د ګزمو د زیاتوالي عوامل تاسو ښه پوهېږئ چې په دې وروستیو کې شمالي ولایتونه ناامنه شوي او دوی د امو سیند سواحلو ته د ورپېښ امنیتي ګواښ په اړه اندېښمن ښکاري. دوی له همدې وجې په یادو سیمو کې ګزمې ترسره کوي. په همدې حال کې د شمال زون د سرحدي ځواکونو قمندان میر نعیم حیدری وایي چې دا ګزمې د ازبکستان د پوځي او جنګي کښتیو په واسطه د امو سیند په صفري نقاطو کې په متواتره او دوامداره توګه ترسره کیږي. هر هغه عمل چې په موسین کې تر سره کیږي زموږ په همغږۍ دا کار کیږي. په هر صورت باید ووایم چې دا پوځي غزمې په متواتره او دوامداره توګه دي او موږ داسې غزمې نشو ترسره کولی. د بلخ والی ویان منیر فرهد وایي چې د آمو سیند سواحلو ته امنیتي ګواښ مخ په زیاتېدو دی او افغان سرحدي ځواکونه هم د جنګي وسایلو له کموالي او د نظامي کښتیو له نشتون سره مخ دي. په شمازون کې د سرحدي ځواکونو قماندان د ښاغلي منیر د خبرو په تایید سره زیاتوي چې په کراتو یې له مرکزي حکومت څخه د پرمختللو جنګي وسایلو او نظامي کښتیو غوښتنه کړې خو تر دمه د دوی دا ستونزه نه ده حل شوې. دای وای زموږ اساسي ستونزې د کښتیو نشتون، د شپې لخوا د ګزمو ترسره کولو لپاره د توربینونو نه موجودیت دی. موږ په کراتو دا غوښتنه ترسره کړې خو موږ ته د وسایل نه دي راکړل شوي او هیله ده چې دا وسایل ژر ترلاسه کړو. باید زیاته کړو چې درې ورځې د مخه د بلخ سرپرست ولایت محمد نور د هیواد په مختلفو سیمو کې داعش ته د اړوند پوځیانو د حضور په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل داعشیان او تورستان د پاکستان له چترال سیمې څخه بدخشان ته راوړي او بیا د شمازون په نام نه کولو سره غواړي منځنۍ آسیا ته لوی امنیتي ګواښ ورپیښ کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شاقه یا سخت کارونو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلاس
خپل سلامونه نیکه الی ګرن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، څه ډول کارونه ته مت شاقه یا سخت کارونه ویلې سو؟
تاسو د سوال په حق له باید وایم چې هغه کارونه ته مکه شاقه کار ویلې سو چې یا سخت کار ویلې سو چې ماشومان جسمی او ذهنی وده ته زیان رسوي او دوی نه پریدي چې په نورمال شکل وده وکي او انکشاف وکي او دوی اډوکي او ټول جسم باید د یو نورمال انسان په شان وده وکي. نو هغه سخت کارونه چې دوی دغه وده ته ضرر رسوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. او په افغانستان کې ډول ډول شاقه کارونه سته دي، لکه د شپې لخوا کارونه، لکه په مسله قواوو کې دننه کار کول، لکه ډیر زیات د ساعتونه، یعنی هغه ساعتونه چې د ماشومان د کار دپاره لازم دي چې 15 ساعته په یوه هفته کې ده، که ته دې نه زیات کار کوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. همچنان هغه ماشومان چې په زیرزمینیګانو کې په معدنو کې او په نمناکه فضا.
ډیره مننه. په افغانستان کې ماشومان څه ډول شاقه کارونه کوي؟
ماشومان عموماً چې کوم کارونه کوي هغه ته سخت یا شاقه کارونه ویلی سو. د دوی ننوتل یا شمولیت په نظامي نیروګانو کې ده، یعنی مثلا قواو کې چې دوی ننوځي، د شپې د طرفه چې کار کوي، یا هغه کارونه چې دوی په مادن کې یا په تاکاوی کې یا په هغه محلاتو کې کار کوي چې هلته لمر نه ننوځي او د دوی اډوکې ته سخت زیان رسیږي. او همدارنګه هغه کارونه یا هغه ماشومان چې په قالین بافي یا په نور ځایونو کې کار کوي چې افته که تر 15 ساعتونه زیاد کار کوي دغه ته هم شاقه کار ویل کیږي. همدارنګه په مختلف اقلیمی شرایطو کې دوی کار کوي، یعنی په ډیره ګرمۍ کې یا په ډیره یخنۍ کې په سرکونو کار کې کار کوي او دوی د تعلیم تربیې نه پاتې کیږي، دوی صحت خرابیږي، دوی دغه د کوچنیوالي د موسم د بازیګانو نه پاتې کیږي. دغه ټول شاقه کارونه دي چې دوی سره مخ دي.
ډیره مننه. معروف صاحب، 100% ماشومان په افغانستان کې په شاقه یا سخت کارونو اخته دي.
هغه تحقیقات چې په دې هکله څو کاله مخکې تر سره شوې ده هغه ښیي چې 1.9 میلیونه ماشومان کار کوي او دوی په شاقه کارونو باندې بوخت دي او دوی جسمي او ذهني او ودې ته زیان رسوي، دوی د تعلیم نه پاتې کیږي، دوی صحت ته زیان رسیږي او ممکن چې د دوی راتلونکي په دغه حالت کې خراب سي.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په داله سواله
وبنه لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې
بحث کوو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو ل ازادګی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ معروف صاحب په افغانستان کې د شقه کارونو اصلي لامل څه دی او آیا سوال کول ته موږ شقه کارونه ویلای سو
بلی په خپل کدی چې د یو شقه کار دی پر مشمن باندې چې دی یو چا د خو ګمرل کیږي ورته ویل کیږي چې دلته ودرېګه په ډیر ساعت د پاره یاد شپې یاد ورځې پخنه یخنه کې په ګرمه کې د دې لپاره چې د تا عیدت زیات شي او د خلکو نه ګدای وکړه په داسې حال کې چې منګوي وی چې د افغانستان د اساسي قانون په نسل وختو ماده کې ویل سوی دي چې پر مشمن باندې کار ممنوع دی او هیڅوک نشي کولای چې پر مشم کار وکړي خو دغه قانون چون اجرایوي ضمانت نه لري نو هیڅوک نشي کولای چې په دې حق له څوک چاته سرنوالي اقامه داوا وکړي او هغه خلکو ته جزا ورکړي چې مشمن کار ته ګمري د افغانستان د کار په قانون کې ثقيله صنایع کار پاره اتلس کلنې سن غوړه سويده چې ارسوک چې اتلس کلنې سن پوره کړی وي هغه کیدای شي چې ثقيله صنایع کې کار وکړي همدارنګه خفيفه صنایع کې 15 کلنې سن ټاکل سويده چې د 15 کال خوان څوک وي هغه کولای شي خفيفه صنایع کې کار وکړي او د زده کړې لپاره کار چې کوي د 14 کلنې عمر باید پوره کړی وي هغه د 16 د زده کړې لپاره کار ولشی او همچنان با وجود چې دا قانون وضع شوی د افغانستان کې اما بیا هم ګورو چې ډیری مشمن د سرک په سر کار کوي د خخت په د شونه کې کار کوي او د موټر چې منځ په یخنه کې د ګرمه کې دوی دریږي بازار کې ټوله ورځ ګرځي دا ټول شقه کارونه دي مونږه هیلمن یو چې هغه د فطر یا اداره چې د مشمن د حقوق په خلاف کار کوي چې د دوی د شقه کارون مخنیوي وکي سوچ مونږ او تاسو پر اترون کې وکولای شي چې ځوانان باید د شقه کارون خلق نیوي او نورمال ځوانان وي او دوی د شقه کارون څخه مخنیوي شي
معروف صاحب د ورستي پښتنې په توګه څنګه کېدای شي چې پر ماشومانو د شخه کارونو د ترسره کولو مخه ونیسي او څوک باید دا کار وکړي
په دغه تازه وختونه کې یو قانون د افغانستان د ماشومانو د ساتنې د لپاره جوړیږي چې هغه کود هټفال په نامه یادیږي او فکر کوم چې دا ټول جوړ شوی دی فقط تصویب پاتې دی په دغه قانون کې هیله من یم چې هغه کارونه چې پر مشمن باندې تحمیل کیږي د هغه عاملین باید جزا ټاکل سوی وي او همدارنګه د موږ هغه حمایتي قوانین باید اجرایی ضمانت ولري سوچ وکولای شي چې مشمن د شقه کارون څخه وژغوري او هیڅوک ځان ته حق ورنه کړي چې مشمن په شقه کارون باندې وګمري او د دوی راتلونکي مخاطرې ته واچوي د په داسې حال کې چې افغانستان یو سل اته درشمه او یو سل دو اتیامه کنوانسیونونه چې دغه کنوانسیونونه د مشمن پر وړاندې د پر مخاطره یعنی خطرناک کارونه باندې ممانعت لګل سوي دا همداسې هغه حد اقل سن کار په دې په دغه کنوانسیونونه کې ټاکل سوي دا چې افغانستان دولت چون د کنوانسیونونه امضا کړی دا او په خو هم کنوانسیون من کنوانسیون حقوق اطفال امضا کرده و ماشومان په حق چون ډیر قوانین بین المللی قوانین امضا کرده او ملی قوانین هم اشته دي نو هیله منو چې هغه اداره چې د ماشومان سره سرکار لري ډیر زیات توجه وکړي او کوشش وکړي چې ماشومان د شاقه کارون څخه وژغوري.
قدر من اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. موزیمونه په ټول نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغه ټولنې د تاریخي ورسي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډایو. کچېری په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په برکې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی و. د طالبانو د واکمنۍ له ډنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یې یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول، چې له یادې جملې څخه په کابل کې د عمر په نوم د جګړې توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. خو د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړي چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړسمه ناحیه کې وزوري چمن ته څیرمه د مین پاکۍ موسی په انګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شي نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لویو توغندیو به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیارې اوس له کار لوېدلې، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده، د مین پاکی موسسه ده او دا د بنسټ ایښودونکو چې د الحاج فضل کریم فضل د عمر د موسسه عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی ده. دا موزیم اول چې وو په وزیر اکبر خان د لسم سره کې زمنګ هغه وخت کې مواد کم د یو کوټه کې د لکه ځای په ځای کړی مواد ډیر کم نو وروسته سم وخت ریدو سره زمنګ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې موږ مین پاکانو کار کړی ده، مختلف ولایتو کې دا شینه پیدا کړی دي. دا مواد چې کم تاسو ونه موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو د فیسکل یا د خنساکړي د خطر نويسته دي او موزیم ترول شي. دلته مونږه اکثره مواد چې دي زیات روسي مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دي، امریکایي دي، ایتالوي دي، بلجیم دي، پاکستان دي، چین دي، ایران دي، مختلفو ملکونو مواد موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
ناویل د پاتې نشي دغه موزیم چې د په نړۍ کې اولین د مین موزیم ده چې د عمر موسی جوړ کړی ده. موږ ته مخکې ویل شوی و چې اولین موزیم په ویتنام کې دی او دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظر شو، هغوی وایي چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو ده چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ د عمر موسی چې د 1990 کې د فعالیت شروع کړه د عمر موسی 1990 کې فعالیت شروع کړه. بیا د بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل. دغه وروسته بیا د مین پاکی ټیمونه په 2009 بعد مین پاکی ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړه. نو دا د 2009 دی خواته دغه فعالیتونه زمونږ دغه مواد لاسته راغلي مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي. دته ایصاف کسان راځي، نور خارجیان راځي، داخلي کسان راتلی شي، څه مشکل نشته. بعضونه په دې فکر کې دي چې دا به د هر چا د پاره نه وي، او یا بار شاده پر اجازه نه سو ار سوغرات لشی د موزیم نه کول شي چې وګوري لیدنه وکي ټیکټ فیس شي هم نشته ده سر بعد کمرې د پر هغه بیا جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنت لرو هغه خپل پیمنت نه
دغه موزیم مسول وای چې هدف د ماینونو پاکول وو چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار ومندل چې تر خاورو لاندې شوی وو
بازورون دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو کوم تاسو دي د ماینونو دی یا بمونه دی په خجران من پاکی کې پیدا کړی دي نو دغه تیاری چې دا څنګه حساب ده نو ځکه تیار خو خاورو لاندې کېده نشي دا په خپل دولت کومه کړی دی موزیم سره بعضی اکثره د مواد دي چې خپل دولت ورکړي مو دا چې دي د مختلف ولایتو نراولسوي د شبرغان نراولسوي د باګرام نراولسوي د خجرواش نراولسوي دي د مختلفو ولایتو نه دا تیاری مونږ راوړي دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولې دي دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا من پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې څه پیدا کوي نو شي هغه د لاس د ورزي هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې دي د حکومت مونږ نورې وختونه دا دي چې هغه سره هغه خبره موادي امکاناتي مونږ ته راکې دا موزیم پیسې لکه نړیوال موزیم ده د دې په خاطر باندې موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخ آینده نسلونه وګوري بعضی کسان دي د مین یا د بم نوم یې اورېدلی دی خو ورسره آشنا نه دي دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي موزیم کې ګوري هغوی ډېر خوشحالېږي وایي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کیږي اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د ده وخت تېرېږي د ده ارزښت یا هغه زیاتېږي
محمد دین وایي ډېر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هیچا ته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي د یادو نندارچیانو په کتار کې یوه ښوونکي هم راغلې او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي نوموړي که څه هم خوشینه ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې ازمویل شوي خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکي نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي څه شان دي پکې زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي وسلې دي تیاری دي شاوخوا یې دي خو ډېره خوشاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولای شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانوړي ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شان نه کار ونخلي
ښوونکي فاطمه الزان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کیږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسا او روسیا کې جوړ شوی او دغه راز هغه جنگي الوتکه چې بریتانیا وینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوی موجود دي محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون مسل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی نو موري وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره په خاني ګډوډي تر سترګو شوی او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کاریدلې دي
کوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلم کابل ته واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بي ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابل سپکی او درنی وسلې ماينونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لوغنه کار اخیستل شوی او د ننداري ته خوده شوی ده او همدارنګ هغه شان چې موږ مخکې په انزورونو کې لیدل او هغه نن موږ نګدې نه ولیدل چې څه شکل لري او څه قسم کې ده همدارنګ چورلکی او تیاری بیلابل الوتکی او چورلکی هم دلته موجود دي کورنۍ ته هم زه توصیه کوم ترسو راډیشي او دغه نندارتون لنګ دینه وګوري نو ښه تجربه ده هغه لپاره ترسو پرتلون کې هغه شان چې هغه نه پیژني هغه ته لاس ورنوري او د هغه د مرګ جوبلې بایسونه ګرځي
دای وای په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کال پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوی وو زاهد صدیقی یو لوغو نندارچیانو څخه دی چې له موزیمه لیدنه کړي نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي
او څنګه تاسو ګوري همدلته ډېری وسلې پرتې دي هغه مخنۍ وسلې چې کاریدلې دي د جنگ لپاره هغه وسلې ټول دلته شتون لري او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم توپونه دي او ټوپک دي همداسې غټي وسلې دي او ټانګونه دي او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګوري چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې لري دي دغه وسلی دی دلته د دینه یو موزیم جوړ کړی دا او دلته هر ورځ ګن شمیر زمنګ هیواتوال رزي دی وسلو دی تیارو دی کتول لپاره او دوی لري ډیر زیات خوند اخلي استاس له نظر وړل د ډیر وسلی موجود دی پرته لشکره د خټول ته معلومه د ټول هیواتوال ته د افغانستان ټول خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې شل دیر شاله جنگ تیر شوی ده او هغه جنگ اثرات روز هم پاتې دی او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول سوي دي او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوي دي او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي چې دغه وسلې زمونږ هیوادوالې توا کړي دي زمونږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړي دي نو همدا د سلې وسلو نو مونږ نور کار وانخلو او دا وسلې واڅ مونږ په خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د دړول موزیمونو پر ارزښت راتګیږي نو موري وایي چې د دړول موزیمونه لا ارزښت نه خالی نه دي
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم د سي د دغه موزیم یو ارزښت دا د سي موږ له د خپل د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسی په افغانستان کې کومي وسلې استعمال شوی دي څوک په وجل شوی دي او دغه وسلې د کوم هوادونو دي او د دې ترڅنګ به سمخ چاته ماتور کړی دي د موږ خکرندوی کې سله دغه وسلو سره سره افغانستان هغه وخت کې هیڅ نه درلود تر اوسه پوری مګر به هم دغه یو زبرځواک او قوت قوي ځواکونه ماتور کړی د سغې دغه سلیو ټنګونو مهمات شان هم درلودل دوه موزیم سه د ډیر لسو درنیم کال د حمل په شپړسمه نشته باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلچر مرکز و ټاکل سو به د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی لم اکثر ولسوالي وسیمونه هغه ټنګونه سره د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټر او جنگي وسایل دراندولو دی هغه وختو کې هغه خلکو نور هوادونو ته انتقال ولای نه سوای او پاتسوی ول په خپل ځایونو باندې نو ماغه لو لسوالي ول سرکونو لوی غسیمونه راټول کول او دی غزنی دی اسلامي ثقافت شاوخوا ټول کې خود لسیا ماغه هم د موږ دی او تاریخ خه بیلګه ده د همدغه درې لسوزو
درنو اوریدونکو که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي خدا چې انسان پر وژل کیږي نو وسله بد توک کړي او باید ترې نفرت وکړو خو د دا ډول موزیمونو موجودیت مقتدار خي چې په هیواد کې څومره جګړې تیر شوي او لکم وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو په همدې هیله زموږ نننۍ خبرونه همدلته تمامېږي کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مدادي په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خی چار
خطلم درت میوان قتل وا میں بخا درت خطلم درت میوان قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جنل وا میں بخا دین شم درت می دیر و جڑل وا میں بخا
ಹಾರುಣ್ಣ ದರ್ದ್ನ.